تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې سطح خبرونه کې هر کلی وایم. خبري ګړې ده تاسو په کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې احمد الله وړاندې کوي. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. بلوچستان بار کونسل د گوادر ځنې برخونه اغزن تار چاپیرول په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړي. افغانستان فوج په بلخ ولایت کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې ده او برتانیې د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. بلوچستان بار کونسل پرون په بلوچستان های کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا د ساحلي خار گوادر ځنې برخونه اغزن تار چاپیرول چیلنج کړی دی. د بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ پرون مشال ویډیو ته وویل په گوادر کې د 25 کیلومتر نه په زیاتې فاصلې باړ لګولو مقصد ولسونه خپلو میزو کې ویشل دي. مشال ویډیو ته د رسیدلي معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهسې روان دی او دا دیوال د گوادر له زاړه خاره پیلېږي او په سمندري بندر به ختمیږي. د بلوچستان اکثره ملت پالو ګوندونو هم په گوادر کې د باړ لګولو پریکړه غندلې ده، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي اپوزیشن د حکومت هر مثبت کار ته د شک په نظر ګوري. نوموړی وایي د اغزن تار د لارې د گوادر ځنې مهمې برخې محفوظ جوړول دي. پاکستان د افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډو د شریکې لارې د جوړولو پروژه لاسلیک کوي. د پاکستان د اورګاډو چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی پرون ډان نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې پروژه به 2013 کال کې خبرې پیل شوې وي. اعظم سواتی وایي دا پروژه به د نړیوال بانک په سرپرستۍ د 4.5 اربو ډالرو په لګښت سرته رسیږي. نوموړي وویل د روان کال له ختمېدو وړاندې به د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي او د یادې پروژې په اړه به مهم اعلان هم ترسره شي. پاکستانی چارواکي وایي له پاکستانه تر ازبکستانه به د اورګاډي په دې لاره د سوداګرۍ ترڅنګ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم تیز رفتاره ګاډي کارول کیږي. افغانستان فوج په بلخ ولایت کې په دوو هوایی حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې ده. 209 شاهین قلی اردو نن د دسمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د شولګرۍ ولسوالۍ په باغ پلوان سیمه کې په یوه هوایی حمله کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې دویمه حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرون لسګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړینه وغندله. د مظاهرې تابعیت د بلوسو د قومي پیوستون کونسل کړی و. مظاهره کوونکو بینرونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول. هغوی غوښتنه کوله چې د کریمي بلوچ د مړینې پلټنې دي وشي او د پیښې تر شا حقایق دې رابرسېره شي. په مظاهره کې ګڼو ښځو هم ګډون وکړ. د کاناډا د ټورنټو ښار پولیسو د دسمبر په 22مه ناوخته ویلي باور نه لري چې د بلوچ مرګ دې په مشکوکو حالاتو کې شوی وي. د یاد ښار پولیس وایي کریمه بلوچ د دسمبر په 6مه له خپل کوره تر وتلو وروسته ورکه شوه. د نوموړې مړې د دسمبر په 21مه وموندل شو. تر کراچۍ وړاندې د دسمبر په 3مه په کوټه کې هم د بلوچو د قومي پیوستون د کونسل لخوا ورته مظاهره شوې وه. برتانیې د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا فن در لین پرون وویل د 28 غړو نه جوړ بلاک او برتانیې به د شریکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږي. نوموړي په برسلز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا پریکړه سخته او پیچلې وه، خو هغوی د یو متوازن او منصفانه تړون په کولو بریالي شوي او دا یو سم او مسؤلانه اقدام دی. برتانیا د 2006 کال جنوري پر 1.3 له اروپایي ټولنې څخه وتلې وه، خو د روان زیږیدیز کال تر پای له تعرفي پرته په واحد بازار او د ګمرکونو په اتحادیه کې پاتې کېده. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د دې تړون هرکلی کړی دی. او اخري خبر، د تیرې شپې راهسې په نړۍ کې د کرسمس مانځنې په داسې حال کې پیل شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې بندیزونو خلک پریشانه کړي دي. سخت کال د کرسمس ورځ په داسې مهال راغله چې د وژونکي وبا کرونا پیښې بېساري ډول زیاتې شوې دي. پاپ فرانسیس پرون د کرسمس د شپې مراسمو کې په داسې حال کې ګډون وکړ چې د کرونا وایرس وبا له وجې د ګډونوالو شمیر تر سلو پورې محدود ساتلی شو. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د وبا د خپرېدو له ویرې د کرسمس مانځنې لغوه شوي او یا هم په ډیرو محدود پیمانه ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې احمد الله وړاندې کول. د بلوچستان بار کونسل د مرکزی حکومت د دې پریکړې پر ضد عدالت ته درخواست ورکړې دی چې د گوادر پر شار ازغن تار ګرځوي. درخواست ورکوونکي قانون پوه وای
له دې زه دغه خلکو د گوادرو د وچېدو کو بنیادي حقوق متاثر دي. هغه به نه سکول نه تللی شي، نه به کالج نه تللی شي، نه به هسپتال نه تللی شي، نه به سټېډیم نه تللی شي، نه به عدالت نه تللی شي.
پاکستان غواړي چې له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي پټلۍ وغځوي. د سیمه ییز تجارت یو کارپوه وای
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به حتی د زرو روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي ځکه چې سهولت به راشي.
د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې د خیبر ضلع استازي وایي دوی په خپله سیمه کې په لسګونه سکولونه بیا رغوي، خو یو ځایي کس وایي
او موږ د سپین کور چکم سکولونه خو وران دی، مطلب دی چې په یو کلاس کې چکم دی اسی اسی او 40-40 او 60-60 کسان دی ناستی بندوباسي نشته.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. تاسو په خبرونو کې مو اوریدئ چې د بلوچستان بار کونسل د حکومت هغه پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې ده چې د گوادر لشاره اغزن تار تاووی. د بلوچستان ملت پال گوندونو هم د دې کار غندنه او مخالفت کړی دی. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې د اپوزیشن گوندونه یوازې د دوی کار ته په منفی نظر ګوري. د دوی په وینا دا ګام د گوادر شار او په هغه کې د سرمایه‌کاری د حفاظت لپاره پورته کوي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان بار کونسل له لوري د دسمبر په 24مه نیټه په بلوچستان هایکورټ کې د مرکزی حکومت لخوا په گوادر کې د ازغن تار د چولو پریکړه چیلنج شوې ده. او ویل دي چې د حکومت د عمل نه هواز د گوادر شاریان ته بنیادی حقوق څخه بې برخ کول دي، بلکې د دې څخه گوادر په دوو برخو کې بشل کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ و مشالډو ته وویل
نو چونکه گوادر کې ستا باړ لګیږي، د گوادر باړ چې دی تقریبا د بنیادی حقوق متاثر دی. هغه به نه سکول نه تللی شي، نه به کالج نه تللی شي، نه به هسپتال نه تللی شي، نه به سټېډیم نه تللی شي، نه به عدالت نه تللی شي.
خپل د زیاتره بلوڅو ملتپالو ډلو له لوري هم په گوادر کې د باړ د اچولو په سختي سره مخالفت روان دی. د ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن اختر حسین لانګو تیر مازګر و مشالډو ته ویلي وو چې دوی همیش د گوادر د ازغن تار دره ګرځولو په کلکه غندنه کړې، ځکه چې دغه عمل د گوادر د شاریانو څخه بنیادی حقوق اخلي او دوی د صوبې د نور برخو څخه جلا کوي.
او دا کستی په یادې د 2003-04 کې دا خبره ده چې شورې دره چې د گوادر څخه زړه آبادی چې د شار خالی کې یو آبادی چې هغه منتقل کئی بار فلانا بیا بین پی اغتی مم در خلاف احتجاج جو پر لگو معاملہ میں ہوں کی اور دام دا غا پالیسی یو کڑی دی چی دین دا غواری چی اس دا فینسنگ پا بانے یو اور چی فینسنگ کمپلیٹ سورا بیا خلق قرار قرار تنگول کی اور قرار قرار خلق دا کورو سے باسی اور دا شار خالی کی
دا غا ڈول دا نیشنل گوند لوری هم ویل سی وی دی چی دا حکومت دا غا ڈول گامو سخ پولیسی ستونزی آواری جنا بلکی آغا نوری زیادی جی. دا نیشنل گوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ و مشالی رو تو ول پکار دی چې حکومت گوادر پاړه خپل پریکړه سم د لاسه واخلي.
گوادر چې دا فینسینګ د بار یو پالیسی اختیار کړی دی گورنمنت او فاکی گورنمنت او زیدا وایم چې دی د پاکستان آئین خلاف دی او زیدا وایم چې د دې مطلب دا دی چې گوادر خلکو ته میسور یو منصوبه دی اور زموږ موقف دا دی چې د بار اور د گوادر ته یو مخصوص ایریا یا اسپیشل اتارټی نوټیفیکیشن بالکل غلط دی اور موږ هر ځای په هر فورم کې د دې مخالفت کړی دی او مخکې هم کوو.
په دې ترڅ کې چې بکله د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د حکومت له لورې د ګوادر د ازغن تار په اړه بار بار ویل شوي دي چې زبختلا په صوبه کې د حکومت و هر شکار ته د شک په سترګه ګوري. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د دسمبر د میاشتې په 19 نیټه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ګوادر و ازغن تار ته سیاسي رنګ ورکولو وروسته اوس پر هر فورم باندې دا ستونزه په ناحقه توګه د حزب اختلاف له لورې راپورته کیږي. د نوموړي په وینا چې د حزب اختلاف لخوا د دې څخه له مخه د سندک پروژه، بجټ او پر سرحدي پوله باندې د باړ خبره هم راپورته شوې وه، خو بیا پر هغه باندې دوی پټه خوله پاتې شوي وو. هغه ویلي دی چې د ازغن تار د لارې د ګوادر یوه مهمه برخه محفوظه جوړول دي، بیا په خاصه توګه د ګوادر غرنۍ سیمې تر دې لاندې راوستل دي.
مشال ریډیو ته ورجست په بلوچستان کې د ګوادر د خوندي ساتلو لپاره له دې شاره د اغزن تار اتاول شروع شوی دی. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبیږي او ځای په ځای به پرې د پوځ سرتیري چوکۍ هم کوي. همداراز به ښار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار هلته د رواني سرمایه‌کاري او د پانګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوچ سیاستوالیا د دوی د خاوري قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولي. بشیر غواش په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په ګوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړ ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیرې ځایونو جوړولو تابع هم شوې ده. دا دیوال د ګوادر له زاړه ښاره پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د ګوادر سیف سیټي یا ګوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلې ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د ګوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنٹ دی، او دین علاوه سکیورټی چې کوم دا ډیجیټل سکیورټی هغه هم پرووایډ کول دي. چونکه موږ دا ګوادر سیټي از سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټی ورکول وړو، ځکه چې ګوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغې خلک چې کوم دی هغه پرام دی، هغې جابس غواړي، هغې ترقی غواړي، د هغې دپاره هغې هر قسم تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دی. چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی، د هغې د وجې نه مونږه دا موقعه چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغوی نه غواړي چې ګوادر ډیولپ شي، نه هغې داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغې انکیس خدا نخواستہ ودای دین کی کو داسی کار اوشی، بیا به انویسٹر یا د ګوادر ڈیولپمنٹ چکم دے هغه با کافی حدا پوری متاثر شین. نو مونږ داسی موقع دوی تور کول نه غوړو دی، ته پر مونږ سیف سیٹی پروجیکٹ تو ما ڈیوائس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنگ او دا ټول سیزنه ما کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار ل تیرو دریو میشتو راهیسه روان دی. زینو چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیریدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوی چې سیپک د تاج او ګوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې امله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي. بولی
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خود خودلو را چرخی
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی دے راپور لپارا مشال ریڈیو د حکومت او پروژہ کی د کارکون کو کمپنیو لسگنا و پانے و پلٹلی او د سلگن پانو اسنادی و قتل په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټې هم جوړه شوې ده خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر هغه د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي
هغه پکې دی کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغله بلوچستان کې څه سیکیورٹی سچویشن جنرلی اسپیشلی چکم انٹرفیئرنس کی ڈفرنٹ چکم قوتوں کی چکم نگوڑی گوادر مریشی اور ابتدا خاری سنتا فلیش پوائنٹ اور نگا گوادر بھائی آگے دفارا خام خاص مطلب سیکیورٹی کنسیڈریشن سرے اگنور کو نہیں لکھی ہاؤ ایور ما خبر صدا سے مسئلے بھی چکم امتا پریشیز کے مسئلے جو ہوگی سن آگا پکار دبائی دوں گا ایڈریس پہلے والے ان شاء اللہ ہوں گا میٹنگ ہوں میٹنگ ہوں ایجنڈا کے مچ ہوں اور جواب ہوں گواڑوں زما حاضر ساتھ زما ذاتی خیال دادے کہ یہ فلرشنگ بزنس سٹی سے اگر اگر کی فینس اگر فینس نہیں اگر کمپیریٹیولی اوپنی ہو جب ہوں گے انٹیریئر سے بچا رہا مہنگے سے اگی نہ ہوں گا جان پیس وجوہات
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ تلويخ عربو ډالرو واخو وس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا عربو ډالرو ته رسیدلې ده د دې پروژې لوی برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزی رول لري د پروژې د ماستر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوا عرب ډالر په پام کې نیولې خو ویل شوی چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلې شي په بلوچستان کې له پاکستان آزادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلواله ډلې هم فعال دي دوی د چین پنګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولی او له همدې عملې د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړ شوی دی سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیستم له لارې کنټرولېږي همداراز گوادر ته هر ننوتونکو کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وخی چې هغه یې په کمپیوټر کې ثبت کړي د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسی څرګندوي نوموړی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکو ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري د قسم یو کار کیدونکو دی د خوندي ښار تصور د کراچۍ کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی وو د دغه ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی د گوادر 99% خلک کبنیونکي دي دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي همدغه سی وي موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونا هم کرو سی پک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیوال یا لخپل هیواد بهر تر سره کوونکې کار ده په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کړنو پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه ده د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره و نخلوي په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د وی څړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجی هیوادونو اخلي چې د اوګدو سمندري او ځمکنیو لارو له عمل ورته ګران تمامېږي له ګوادر اتر کاشغره د پټلې غزولو او په بلوچستان کې د یو نوی خوندي خار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیا هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانه او ورځنی ژوند پې چلیږي.
د پاکستان د اورګاډو وزیر وایي په ورځ دوه کې به د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ سي او د اورګاډو یوه نوې پروژه به د پاکستاني چارواکو سره لاسلیک کړي. اعظم سواتی پرون دا نیوز ته ویل چې دا د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډو د پټلوی د غځولو شریکه پروژه ده چې د په وینا له 2013 کال راهیسې پرې غور روان دی. د سیمیز تجارت کارپوهان دې ته په داسې نظر ګوري چې ګوکې د دوی په وینا که عمل ورباندې وسي نو د پاکستان او افغانستان او سیمې تجارت ته به ګټه ورسوي. شاهنواز ترکزای پرې رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غځېدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریل ګاډي د لارې په تګ راتګ اسانتیا ومومي. د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوې محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړې ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وې او هم د نړیوال بینک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالرو مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړې چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد راتک وروستو د هغوی سره لوزنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 له ټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایریکټر دی او د مشاد رډیو ته وویل
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټول لوی رکاوټ چې دی د پالیسیانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوې نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي او دومره لوی پرمختګ به وشي چې
د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشحاله دي بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څنګه مشر او روزګار کونکي خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل
که اوس د 100 روپو تجارت کیږي بیا به آتا د 0 روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي ځکه چې سهولت به راشي او عرضه او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نورو ځایونو کې دی هلته به ډیری او د دې ځای نه به ډیر مالونه ځي هلته او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي او دا اوس چې په کوم حالت کې دی دې نه به څو چنده اضافه شي.
د ریلوی محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبې سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل. خدای ونه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خدای ته په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پټلۍ غځېدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړي شي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د هغو شاوخوا 100 کسانو لټون یې پیل کړی دی چې په دې وروستیو کې له برتانیا څخه پاکستان ته ستانه شوي دي. د سیاست د ادارې یو مسؤل چارواکي مشال رادیو ته وویل د دوه کسانو د کورونا ټیسټونه به کوي او په قرنطین کې به ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په برتانیا کې د کورونا وایرس ناروغي یو نوې بڼه راڅرګنده شوي چې د سیاست چارواکو په وینا ښایي تر پخوانی هغه خطرناک وي. شبیر احمد جان نورال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سیکرټری ډاکټر امتیاز علی شاه مشال لیډو ته په دې خلول چې خو شاه د سلو نه سیوا کسان چې کوم د برتانی نه راغلي دي د هغوی معلومات راغونډولې پیل کړي دي او د هغوی به ټیسټونه هم کولی شي او قرنطینه ته به هم لیږول شي.
سارے جتنے لوگ آئے تھے ان کی لسٹ فیڈرل گورنمنٹ سے شیئر ہو جاتی ہے ہمارے پاس اور ہماری ٹیمز اس کے اوپر.
سومرا خلق چراغلی دی د هغوی نملړونه یا فیرستونه د مرکزی حکومت نه مو سره شریک کړی شوی دی. زمو ټیمونه د ټولو ضلعو ډیپټی کمشنران او د صحت ضلعي افسران هم هر یو کس لټوو او د هغوی د کرونا لپاره نمونې هم اخلو. په دغه کسانو کې د ځینو موبایل بند راځي رابطه ورسره لانی کیږي خو موږ ورسره په تماس کې یو. وړومبی لیست موږ ته د خوشا سلو کسانو راغلی دی چې پکې د پېښور نوخار ایبټ آباد او مردان نه هم کسان شته دي. نو د هر یوې ضلعي ډیپټي کمشنر ته مو لیستونه لیږلي دي چا سره دوه دي چا سره درې څلور او چا سره شل کسان دي. نو د هغوی لټون روان دی او د هغوی د کرونا ټیسټ لپاره نمونې هم اخستل کیږي.
ان کو ٹریک کر رہے ہیں اور ان کے سیمپل لیے جا رہے ہیں.
دا کرونا وائرس تدغ نوی بدل شوی شکل پاڑا مو چکڑا پا خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ماہر ڈاکٹر اجاز اقبال یوسف زے چی دا کرونا دا ویکسین او پدغ نوی شکل سیڑنے او مطالعہ کوی وائی چی ردی نوی شکل دا خوریدو تناسب دا دی زورنا او یا فیصد سیوا دے او بلدا چی معشومانو کے ہم دا دی دلگی دو امکان دیر دے خوال سمرا خونڑے یا خطرناک دے پدیڑا لا سنشو ویلے.
دا نوی وائرس نه دی بلکې دا زوړ وائرس یو بدل شوی شکل دی. په هر وائرس کې دا یو خصوصیت دی چې وخت تیریږي د خپل شکل بدلی. دا ځل چې دی دا خطرناک په دې ښکاریږي چې په یو ځل په دې کې تقریبا 17 میوټیشن دی په ډیر کم ټایم کې. هغه کوم تبدیلیان چې دي ښکاري دا چې کېدای شي وړو کې خطرناکي مخکې په وړو کې پکې د دې هغه انفیکشن چانسز چې هغه کم وو. دې ته کوم نوم چې ورکړی دی نو یا ورته وایي چې وائرس وی یو آی ورته وایي یا ورته B117 وایي. اوس که په دې مونږ خبره وکړو د دې هغه ترانسمیسیبلټی چې دا هغه وایي د هغه بل نه 70% سیوا ده او دا زما چې څومره خپل دغه دی سټډي ده او دا مطلب په سپتمبر کې د دې اولنی هغه کوم سپیسیمن چې هغه راغلی وو نن سبا دنیا چې دا یو ګلوبل ویلج ورته وایي د دې بالکل خارج کول دا امکان نشي لکه دا به را رسېدلی نه دلته. تر اوسه زموږ سره دا پروف نشته چې یا به دا خطرناک دا خوریږي خو زر خو د خطرناک کېدو تر اوسه ساینټیفک ایویډنس نشته.
په پاکستان کې دا کرونا پاړه ورکوونکي معلوماتو سرکاري پاڼه تر مخه دا دسمبر 24 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د اغیزمنو کسانو شمیر 3,15,000 نه اوړېدلې دي او 9,500 نه سیوا کسان یې وجلې دي او 3,500 نه سیوا روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د امریکای خبریال جنرال پرل په مقدمه کې د بندي کسانو وکیل وایي د کراچي د مرکزی زندان جیلر د عدالت د پریکړې باوجود کسان نه دي ورخوشه کړي. نوموړي پرون په کراچي کې مشال ریډیو ته وویل چې جیلر وایي تر څو عدالت هغوی ته د دوو کسانو د پریکړې رسمي امر نه وي کړی دوی نشي خوشی کولای. نیاز علي پر رپورټ لري.
د سن های کورټ چې د زیارت پر ورځ د امریکایي خبریال ډینیل پل د وجنې په قضیه کې د بندي سلورو منظمانو د خوشي کولو امر کړی. د کراچۍ د مرکزی زندان مخته د دغه کسانو وکیل ندیم احمد مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل دوی راغلل چې د زندان نه عمر شیخ، فهد نسیم او محمد عادل بوزي. خو د زندان چارواکو ورته وویل چې د قانون تر مخه به د منظمانو د خوشي کېدو امر د عدالت نه تاییدوي چې د هغې وروسته به دغه کسان خوشي کړي. دی وایي جیلر ورته وویل چې دوی به د قانوني لارې دغه امر د عدالت نه تاییدوي ځکه چې دوی قانون ته تړلي دي. هغه زیاته کړه په 15 دسمبر رخصتی ده او د خالی پر ورځ 16 دسمبر به هغوی خوشي شي. هغه دا هم وویل چې سلیمان ثاقب چې په سکر زندان کې دی د هغه د پاره هم دغه امر دی. ندیم احمد زیاته کړه د سن های کورټ د دوه کسیزه ججانو بنچ د 24 دسمبر په فیصله کې ویلي چې د دغو سلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه دي د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پر لسٹ کی واچولی شي او دوی با په هرې پیشه سپریم کورٹ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ تا د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل د تختونی او وجنی په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي خو د هغو وکیل یې په ضد های کورٹ کې درخواست دایر کړی وو. د سن های کورٹ د اپریل په میاشت کې د سلور وړو سزاګانو ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو. خو بیا صوبائی حکومت عامه نظم ته د خطر په حساس د هغوی د بندي ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی وو او له هغه وخت راسی د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروستو د دسمبر په 24مه د حکومت امر ناقانونه عمل اوبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. د سن های کورټ دا فیصله په داسې محال کړی چې د پاکستان سپریم کورټ د ستمبر په پای کې د دې کسانو د خوشی کولو په ضد د پرل د مور او پلار درخواست منظور کړی وو او د دسمبر په پیل کې د قضیه اورېدنې پیل کړې دي. ډینیل پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړې موندل شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې ماسپښین 3:30 بجې سوی. احمد الله د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. بلوچستان بار کونسل پرون په بلوچستان های کورټ کې د مرکزی حکومت لخوا د ساحلي خار گوادر زنی برخونه اغزن تار چاپیرول چیلنج کړی دی. د بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ پرون مشال ویډیو ته ویل په گوادر کې د 25 کیلومتره نه په زیات فاصله بار لګولو مقصد ولسونه خپل مینس کې ویشل دي. د بلوچستان اکثره ملت پالو ګوندونو هم په گوادر کې د بار لګولو پریکړه غندلې ده. خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي اپوزیشن د حکومت هر مثبت کار ته د شک په نظر ګوري. پاکستان د افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د شریکې لارې د جوړولو پروژه لاسلیک کوي. د پاکستان د اورګاډو چارو وفاقي وزیر اعظم سواتی پرون ډان نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې پروژه په 2013 کال کې خبرې پیل شوې وې. پاکستانی چارواکي وایي له پاکستانه تر ازبکستانه به د اورګاډي په دې لاره د سوداګرۍ ترڅنګ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم تیز رفتاره ګاډي کارول کیږي. افغانستان فوج په بلخ ولایت کې په دوو هوایی حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوا کړې ده، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرون لسګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی په کاناډا کې د کریمه بلوچ مړینه وغندله. د مظاهرې تابعیت د بلوچو د قومي پیوستون کونسل کړی و. د کاناډا د ټورنټو ښار پولیسو د دسمبر په 28مه ناوخته ویلي باور نه لري چې د بلوچي مرګ د مشکوکو حالاتو کې شوی وي. تر کراچۍ وړاندې د دسمبر په 30مه په کوټه کې هم د بلوچو د قومي پیوستون د کونسل لخوا ورته مظاهره شوی و. برطانیې د اروپایي ټولنې سره سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د اروپایي کمیسون مشرې اورسولا فندرلین پرون وویل د ووی شغلو نه جوړ بلاک او برطانیې به د شریکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د یو بل سره اوګه په اوګه ودرېږي. د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د دې تړون هرکلی کړی دی. د تیر شپې راهسې په نړۍ کې د کرسمس مانځنې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې بندیزونو خلک پریشانه کړي دي. سخت کال د کرسمس ورځ په داسې حال راغله چې د وژونکي وبا کرونا پیښې په بسیاري ډول زیاتې شوې دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو څخه واورید چې احمد الله وړاندې کاو. او سم د نورو ریپورټونو پر لور، اروپای ټولنې او برتانیا لدی ټولنې څخه د برتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه کړې ده. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 8 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو نیټې ته یوازې یو اونۍ وخت پاتې دی. په دې اړه د احمد تکل په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان ډیرلین له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلین په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2014 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملہ زموش په اړیکو کې چې کله نه کله ستونز منی او پیچلی وی د نوی ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق لوروپای ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
احمد تکلوش تاسو ته رپورټ وړاندې کول. خیبر ضلع څخه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی محمد شفیق اپریدی وای په یاد ضلع کې د تراګری له وجې نړېدلي ټول سکولونه بیا رغول کېږي. نوموړي پرون مشال راډیو ته وویل د لړۍ پیل شوی او تر څنګ بیا په ډیرو سیمو کې نوي سکولونه هم جوړ کړل سي، خو باړې ته له جنګونو وروسته ستانه سوي کډوال وای تر اوسه د سکولونو ودانۍ رنګ پرتې دي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. فرهاد شینواری په دې اړه حال راکوي.
د خیبر ضلع یو سلوه می حلقے نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټای چیرمن محمد شفیق پردای مشال ریډیو ثوی په ټوله ضلع او په خاصه توګه زپل شوی سیمه باړه کی د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړی. د تراګری په وخت پرانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار پیل کړی او د نو تعلیمي ادارو لپاره هم صوبایي حکومت ته سپارښتنې ورکړي
چې د مونږ غوران سکولونه بحال شي. په دا باندې خپل طرف نه مونږ یو سخت دریس پل کړو صوبایي حکومت ته. وزیر اعلی صاحب ته مونږ ریکوست وکړو چې جی مونږ ته د ټولو نه اول فرصت کې د مونږ د غوران سکولونو غم وکړو چې دا باندې کار شروع شي. نو زه تاسو په علم کې دار ولم چې هغه چاینا ایډ تر اوسه پورې نه دی فائنل شوی، خو صوبایي حکومت دغه ته فنډ ویر کړو د مغه مونږ په کوششونو باندې او په هغه غوران سکولونو باندې کار شروع شو چې په وړمبي ځل باندې په 72 سال کې چې په مکلو کوم علاقو کې سکولونه نو مونږ به په هغه کې نیو سکول استابلیش کوو.
د خیبر د بیا بحالې څنګه کې د ریکارډ مطابق په خیبر ضلع کې د ترګری او پوځي عملیاتو په وخت سباند سل سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغه کې اوس د 1400 سکولونو تعمیراتي کار پیل شوی. د باډې سپاه قبیلې یو مشر سلیم پردی وایي هلته د سپین خبر سرکاري هاي سکول د 13 کالو راهیسې ویجاړ پروت دی او زده کوونکو د ناستی بندوبست پکې نشته.
او موږ د سپین خبر چې کوم سکولونه او د الکانو چې کوم سکول دی کنه هغه مطلب دی چې سټاف یې ډیر مزیدار ښه کاروایی کوي، خو اوران دی مطلب دی چې په یو کلاس کې چې کوم دی 80-80 او 40-40 او 60-60 کسان دی ناستی بندوبست یې نشته. خیمې هم شلېدلې نو حکومت ویل 80 ارزی ته ورکار کړی، خو مطلب چې هیڅ قسم ته د تعلیمي لحاظ سره موږ په علاقه کې چې کوم دی کنه حکومت هیڅ انټرسټ نه اخلي.
50 کلن نور علی پردی وای په علم ګذر سرکاري هاي سکول کې په خپل هم زده کړې کړي، خو سی یواز ملبا پزمکا پرتا په نظر راځي او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
یاره 10 سکول نری کنه چې دلته مونږ پهلا په ټاپ کې د های سکول لنګو در دی کنه مونږ په کې سبق ویلې دا او چې په باندې روش یا کینته په داوګه چې مونږ لا په باندې جوړو روش چې دای مونږ ګورو په حالاتو کې په 2009 کې چکندې کنه چې کله مطلب دی چې د تنظیم مخاله رغل وسلوال یې به دغه ورون کړلو په هیڅ په مطلب دی چې غینا پاس ورون پروته بنجر ایم پی ګان وې منې ګون خدا کولای شي کنه چې دغه خلکو له خدای دوک درد احساس ور کولای شي چې د سکولونه نشته مونږ سره موجوده دونه نشته توسو پزمکه گزاراو کو صرف د دوک درد پرند غو خلکو لا ندی روغلی به مور او به پلورا نوستی مونږ یو چې د ټول سکولونه بیا بوت شو په علاقه کې بیا د ترکه کورونه وشي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا محل په ټوله ضلع کې 416 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او یوې اندازې مطابق 1,08,000 زده کوونکي پکې داخل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. شمالي وزیرستان په 2000 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د لسګونو ادبي بردونو بمی چاودونو او بدامنی لپیړ سره مخامخ و. په دې بردونو کې ګڼ ځایي قبایلي مشران، ځوانان او حکومتي چارواکي وژل شوي. همداراز د امنیتي چارواکو په وینا چې سږ کال یې په بېلابېلو کاروایانو کې ګڼ شمېر وسلوال هم وژل دي. زموږ همکار عمر وزیر دې پیښو ته کتنه کړې ده.
د دسمبر 24 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وژلي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 2000 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي. انتظامیه چارواکي دغه شمېر 92 ښودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلې. تېر 2019 کال کې د سرکاري شمېرې تر مخه دغلته 150 هدفي بریدونه شوي ول. هم دغه شان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمېرې تر مخه 2000 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژلي شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سموده وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلي دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو ضد دوام لري. په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې 48 د ځمکې لاندې ښخ شوي ماین یا بم چاودنې شوې چې امنیتي سرتیري پکې په نښه شوي دي او لسګونه سرتیري د دغه چاودنو له امله د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې 2000 کې د 2019 کال په څیر ګڼ هدفي بریدونه وشول، مشران ځوانان په نښه شول، خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوونکی یا بریدګر گرفتار نه شو، نه یې پلاټنې وشوې. د میرعلي یو مشر ملک ګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې، مشران په نښه کیږي، دړکې ورکړل کیږي، خو ژوند یې خوندي نه شو، نه یې د برید پلاټنې وشوې.
د چا او د چا په میون شي د بخړتیان دا یا بد ورات دي و په شمرز پولیس رو غلا دانن پا موقع بنده چر تا خویو معلوم فار شوکا مری نا معلوم مری نا معلوم پچار و چه ایس سن سمیر سا و خستی وایو دا 2790 ترنن ریز راسه دانا منالا سٹارت تا دیخپل ریاسات نا دیخپل پولیس نا حقیقت شمیر خفایی چه جازا و سزا نشتا نیرا دیر ستری چه میر دیجوان پا نوم بنده پل وطنینا پل کیرینا ادامه فول خلیکل خو پنو می دی چې میشته در ژوند روغ راشي تحفظ در روغ داغا نرم مزید ستړي د دینه چننی بیا مر کړو ننی بیا مر کړو ننی بیا مر کړو.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د بریدونو پلاټنې کړي، د هر برید مقدمه د نامعلومو ضد دایره شوه او هڅه کړي چې دغه بریدونو مخه ونیسي. امنیتی چارواکو هم په وار وار دعوی کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي، د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي، خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بله هدفي او وسلوال بریدونه، بامی چاودنې او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. سیمه کې 2000 کال کې هم د تیر کال په څیر د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لت او جرګې شوې ولس د ځان د ژغورنې او امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیو غانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدل شئ.
مشال ریډیو ته ورجس د کورونا وایرس ناروغي په 2000 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دغه کال ډیری تجارتونه بند سو او په میلیونونو خلک متاثر سو. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرڅي زیات کړي او ولسته سهولتونه برابر کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا 2020 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو شکېدل به د کورونا وایرس ناروغي واکسینو په دستیابی باندې اثر وکړي او کنه؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ د پښتنې په دې رپورت کې چیړل دي چې ملیحه امیرزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 2 لک کرب ډالرو نه زیات جوړیږي. خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 4.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډېر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر ایکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت ولګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورت کې خبرداري ورکړي چې د COVID-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوه وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه. خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون 900 کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواري کښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې به کوه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. ادرنو اردوونکو، تاسو په رپورت کې واوریدل چې کورونا وایرس ناروغي د نړۍ پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی. دی وایرس نه یوازې د نړۍ پر اقتصاد اغیز کړی، بلکې نږدې د ژوند هر برخه متاثره کړی ده. دا چې پر پښتنو میرمنو په دې دوران کې څه تیر شوي او د هغوی ژوند څومره متاثره شوی دی، زموږ همکارې فرخنده اسد په دې اړه رپورت برابر کړی.
دا د سوابی ضلع یو اوسیدونکی زی پی بی دا چې وایي په 2020 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي. خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
په پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د ښځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشا رڼا د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخ ک
کورونا لمخه کولان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره څنګه لپاره کولان ولا بیا خلجان ول دغه باندې هغه باندې ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر څنګه ول یو چار دیوارې کې دوی مخ کې هم اوسیدل د دوی بیا ډیر زیات باندې ول هغه د کولان هغه یو دیار سی ول هغه هم د دوی خاتمه شو. مش په علاقو کې څه دی تشدد هم بیا په سوال ما شي کوم ول دی او د شدد لپاره ځینې څه دي شان یعنی هم زیات.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبالي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي، د دسمبر پر 23 له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل په قبالي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی، هغه هم د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبلټي ده. او په کووډ کې خو ډېر عجیبه سچویشن دی. په کووډ کې چې کوم کار کوم لګ هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی، په کور کې څه سچویشن رواني چې هغې کې د کووډ پیشنټس وي هغوی ته پروټیکشن ضرورت دی، ځکه چې کمی ښځې په کور کې دي او بیمار ورته پروت دی، نو خدمت لپاره خو کور کې هم ښځه موجوده ده کنه، بل څوک نشته کنه.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي په اړه حکومت مارچ میاشت کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته یې د نومبر د 26 د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاترو غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپلو استادانو ته تنخواګانې ورنکړې شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبي مشال ریډیو ته وایي په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانیو بلکې د مالي ستونزو سره هم مخ شوي دي.
د
تکړه قبالي خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشره شاهده شاه د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل 2020 کال د ښځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلي دي.
ټول خلک په کور کې بند شو، ښځې سړي ماشومان، نو هغې د وجې ډومېسټک وایلنس هم زیات شو. ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج هم زیات شو. بل دا چې جاب بزنس او کاروبار دې کې ډېر زیات نقصان وشو خلکو ته، خاص کر دا ډومېسټک ورکرز چې دي نو هغې ته ډېر نقصان وشو. او دا چې د کیپی ښځې چې دي نو هغه د ښې بدې ډېرې شوقینې دي، نو هغې مانې دا هر څه بند شو، نو هغې د وجه سره ای کې یو غوسه او یو خفګان دی. او پازیټیو کې دا دي چې هغې ته ځان لپاره ډېر ټایم ملاو شو، نو هغې ډېر ښه اکټیویټیز شروع کړل لکه ګارډنینګ، cooking, knitting, sewing, writing, blogging, or vlogging, etc.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سکهل د کورونا وایرس لوجه پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د خزو ذهني صحت هم متاثر کړی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د افغانستان د خوست مدني فعالان، د ټولنې مخور او د رسنیو خبريالان له افغان حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه ډېر کړي. خوستي فعالان داسې مهال د خپل فردي او ټولنیز خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د خبريالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې د مخورو کسانو هدفي وژنې او پر هغوی وسلوال بریدونه ډېر شوي دي. بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې یادو کسانو لپاره ټلیفون یو څلور ساته شمیره فالوي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست کې خبريالانو، د رسنیو فعالانو او د ټولنې مخورو کسانو له افغان حکومت او امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دوی ځاني امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. خوستیو فعالانو او خبريالانو یاد څرګندونی د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هوا په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د کاریزې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د یادو قشرونو د ژوند او فعالیتونو د خوندیتوب لپاره په خپلو پلانونو له سره فکر وکړي ترڅو په مرکز او ولسوالیو کې ژوند خوندي شي.
هیله دا ده چې لومړی خو هغوی چې دغه هدفي وژنې ترسره کوي پر دې ملت رحم وکړي. سچ مهم دی هغه دا چې مسؤول چارواکي، امنیتي ځواکونه څنګه کولی شي چې دوی په ښاري سیمو کې او په کلیو بانډو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو، قومي مشرانو، علمای کرامو، ژورنالیستانو، د مدني ټولنې د بنسټونو د استادو د خوندیتوب لپاره جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي.
د وی سیمه ایز رسنۍ خبريال کبیر خان مشفق وویل دا ډول قضیه د رسنۍ او خبريالانو او د هغوی د کورنۍ لپاره د اندېښنې لامل شوی دی.
په دې وروستیو کې په هیواد کې د ژورنالیستانو د ګواښونو ترڅنګ د دوی د وژنو قضیه منګو درلودې شي، دا پټوله کې د ژورنالیستانو لپاره د اندېښنې وړ خبرونه دي او د غراز د کورنۍ لپاره د اندېښنې وړ خبرونه دي. د ژورنالیستانو د قضیو د پلاټنو په برخه کې دولت هغه قسان چې ژورنالیستان دی وژل شوی دي هغه قضیو ته په سمه توګه رسیدنه نه دي کړې.
مدني فعال اسدالله فروتن وایي دا حالت په ټولنه تیاره راولي او له خلکو د حق ویلو جرأت اخلي.
او کداغه سي دوام ولري او افغان دولت به تفاوت پاتې شي، امنیتی تدابیر او تصمیم ونه لري، نو دا بودی پای مومی چیز مونگ مخور، زمونگ جباور، زمونگ زوانان اغوی بلی منززی او دلتا با تیاره رازی، دلتا با چوک خبر نشی که ولی.
بلدونی تا دخوست امنیتی چارواکی با هیواد که ورستایو هدفی وژنو او بریدونو تا پکتو پا دی ولایت که دزینو تدابیرو خبر کوی. دخوست امنیت قماندان پاسوال محمد داود زازای وایی
ده طولن و مخور و مدنی فعالان و خبرانان تا داد ورکوم چې انشاءالله د تاسې امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د تاسې په خدمت کې دي شپه ورځ او د تاسې د خوندیتوب دپاره به همیشه دپاره هلې ځلې کوي او هیڅ نوه کومک او مرسته به نه سپموي. د تاسې دپاره به یو ځانګړې شمیره فعال ساتي، د مشکل په وخت کې به دې سره تماس نیسئ. هیڅ نوه د تشویش وړ خبره نه ده، د تاسې پولیس د تاسې په خدمت کې دي، تاسې خدمت کې به اوسیږي او وی بو.
له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د ترینیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله کلسوم چې په ملال میوان مشهوره وه، په تعقیب په غزنی کې د الجزیره او اسوشیتد پرس خبریال رحمت الله نیکزاد، او د چهارشنبه په ورځ کابل کې په یو وسلوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید وژل کېدو، د خبریالانو د بشر حقوقو او د مدني ټولنو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او له اړوندو ادارو یې په جدیت غوښتي چې مخه یې ونیسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره ناسه ته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ویب سایت ترڅنګ د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې هم اوریدلی سي. په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن واچوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.